سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زده صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم پهل په خبرونو کو په هلمند کې د سیلون عمله نه هوته نو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي په کجکی ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ او غړي چې یو یې نارینه څلور ښځې او دوه ماشومان دي وژل شوي. په دې بیان کې دا هم راغلي چې یوه میرمن تېره شپه د ګرشک په ولسوالۍ کې د کور د چت د چپه کېدو له امله مړه شوې. د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زنداني افغانان اعدام شول. په دوی کې دوه ورونه دي. د هالوش ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې دا افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شوي. په یو راپور کې راغلي چې دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خوا تل پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي په سلګونو افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستانه شول. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکلي 838 افغانان د وري په 13مه او 13مه د تورخم او سپین بولدک لارې افغانستان ته راوبوختل. دا کورنۍ د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ته معرفي شوي دي. د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هانیا نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. حماس ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګرۍ ډلې په سترګه ګوري. د هانیا او اردوغان د لیدنه کتنه په داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکیچ اوج ته رسېدلی. اسرائیل پر ایران برید وکړ او په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو عملیات روان دي. لازادی رادیو خبرونه ته غوږیست. د امریکا د متحده ایالاتونو استازیو جرګه نن د اوکراین، اسرائیل او د امریکا د یو شمېر نورو متحدانو لپاره د 15 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رای ورکوي. له اوکراین سره د مرستې پر سر له میاشتو راهیسې جمهوري غوښتونکو مخالفت کوو، خو اوس یې یوې موافقې ته رسېدلي چې رایو ته سره کښېني. که موافقه ترلاسه شوه له اوکراین سره به 6.4 میلیارد ډالره مرسته وشي چې اوکراین دې مرستې ته سخت ضرورت لري. دا غونډه د واشنګټن په وخت د ماسپښین 3 بجې پیلېږي. که چېرته په ازو جرګه کې موافقه وشوه پریکړه به مشرانو جرګې ته راجې شي چې هلته تقریبا موافقه تضمین شوې. او ولسمشر بایدن ویلي چې دای به بیا سمدستي لاسلیک کړي. او وروسته خبر دا چې د افغانستان او کویت د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه درې په وړاندې مساوي شوې ده. د آسیا د فوټسال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوی ورځې مخکې خپله لومړۍ لوبه له ایران سره 3-1 ګول بایللې وه. افغان لوبډله د ایران او کویت ترڅنګ په ګروپ کې له بحرین سره یو ځای ده. د آسیا د فوټسال اتلولۍ د اپریل په 12مه د آسیا د 14 غوره ټیمونو ترمنځ د تایلند په بنکاک ښار کې پیل شوي چې د اپریل په 28مه به پای لوبه وي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو لته لوستلی شي. د سر مطلب مو دا دی چې د یو شمېر اروپایي هیوادونو څخه د افغان جونو د زده کړو د ملي کمپاین یو 12 کسیزه پلاوی چې میرمنې هم پکې شاملې دي کابل ته تللي او هلته له طالب چارواکو سره خبرې کړي. نجونې څه وایي؟
کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده د جنکو د زده کړو په پار خبرې کوي. نو هیله مند یم چې دغه خبرې به مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي.
ایران 15 افغانان اعدام کړی دي. په دوی کې دوه ورونه دي. د راپورونو په اساس دوی د مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم وو. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت خبريږي چې په کابل کې د تازه ګلان او زینتي پلورونکي او پیرونکي وایي چې اقتصادي ښه نه ده.
اتا دیو مړی روډی پیسې موږ له لرو چې ځان ته روډی واخلو. نو فعلا نه پاره مې نه ونه اخیسته سم نه ګل اخیسته سم نه هغه پخوا شوقونه دي موږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راز اول مطلب ته. یو شمیر اروپایي هیوادونو د افغان جنود د زده کړو د ملي کمپاین یو 12 کسیز پلاوی چې میرمنې هم پکې شامل دي کابل ته تللی او هلته له بیلابیلو طالب چارواکو سره د جنود د زده کړو په اړه خبرې کړې دي. د دې کمپاین ویاند حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته ویل تر اوسه دوی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوو مرستیالانو او یو شمیر سرپرست وزیرانو سره کتلي دي. نوموړی وایي دا پلاوی د اپریل په 14مه کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په همدې حال کې یو شمېر زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول لیزلې د هرکلي وړ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل ته رسیدلی له یو شمېر اروپایي هیوادونو د افغان نجونو د زده کړو د ملي کمپاین دولس کسیزه پلاوی د افغان نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوو مرستیالانو او د کورنیو بهرنیو چارو وزارتونو په ګډون له یو شمېر سرپرست وزیرانو سره کتلي. د دې پلاوي ویان حکمت الله حکمت وایي دوی هڅه کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره هم وګوري، خو په خبره یې لا نه دي توانېدلي.
تر ټولو مهمه موضوع د انجونو د ښوونځي د تړلو او د هغه په اړوند باندې د پرېکړې د تغییر بحث ولو. موږ د ډېری مشرانو څخه دا ملاتړ ترلاسه کړی دی چې دا سیاست دایمي نه دی، دا سیاست موقتي دی. موږ پر دې باندې کار کوو چې څنګه کولای شو چې یو معیاري نصاب او یو معیاري محیط د شریعت په چوکاټ کې د خپلو اولادونو لونو دپاره تنظیم کړو.
د ویل طالب مشرانو سره په دې هم بحثونه وشول چې د امرسانی لپاره باید یو واضح تعریف رامنځته او زمانی قید کې خودل شو. د غشان باید په دې اړه پرمختګونه له خلکو سره شریک او په یو شمېر نورو مسایلو هم دوی سره خبرې شوې. نوموړي د دغو لیدنو کتنو په اړه ډیر جزئیات شریک نه کړل. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وایي کابل ته رسیدلی د دوی پلاوی له یو شمېر افغان روڼ اندو او د زده کړو د برخې له فعالانو جوړ دی چې میرمنې هم پکې شاملې دي. مخکې د دې کمپاین غړو ویلي وو چې طالبانو ته به د نجونو د زده کړو د بیا پیل په خاطر جرګه کیږي. د افغان جنو پر زده کړو د بندیز د لغوه کولو دا هڅې په داسې حال کې دي چې تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي زده کړو ته لاسرسی هغه بنسټیز حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. نوموړي تیره ورځ په خپل ایکس په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټیګ سره چې د تعلیم ازادۍ او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون له کبله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیستم لمنځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هرکلی وړ دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د نجونو د زده کړو لپاره هر ډول هڅې د هرکلی وړ دي. موږ غواړو تر څو پوهنتونونه خلاص شي د دې لپاره باید ټول افغانان سره یو لاس شي تر څو طالبان مجبور شي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او موږ وشو کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د ختیځ کونړ یوې په کورناستې زده کوونکي چې دې هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل
ښکاره ده چې هر ټولنه په هر هیواد کې زده کړې ډېرې زیاتې مهمې دي، که هغه د هلکانو لپاره وي یا د جنکو لپاره. نو کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده افغانستان ته او د جنکو د زده کړو په پار خبرې کوي، نو هیله مند یم چې دغه خبرې به مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي.
د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي، ډېری ښځې له کار راګرځولي او په بېلابېلو نورو ټولنیزو برخو کې پرې محدودیتونه لګولي دي. خو له دې سره سره یې دا ادعا هم کړې چې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادعا چې افغان میرمنې او نړیواله ټولنه یې ورسره نه مني.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د راپورونو له مخې په ایران کې 15 زندانی افغانان اعدام کړای شوی دی. په دوی کې دوه اورونه دي. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې هر کال پکې په سلګونو کسان اعدامیږي. د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې تورن کسان نشي کولای چې په آزادانه ډول مدافع وکیلان انتخاب کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
څلور افغانان د ایران په مشهد ښار کې اعدام شوي دي او یو په تبریز کې. د هال وحش وې پڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې څلور افغانان د پنځشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. په راپور کې راغلي دي چې زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی او ابراهیم نورزی د مخدر موادو په تړاو مخکې په اعدام محکوم شوي وو. دا وې پڼه زیاتوي چې دا څلور کسان د چهارشنبې په ورځ له عمومي بند څخه انفرادي خونو ته انتقال شول او د پنځشنبې په سهار اعدام شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان نن په یو راپور کې ویلي دي چې د ولی الله په نوم یو افغان د تبریز په مرکزي زندان کې د عمدي قتل په تور اعدام شو. د بشري حقوقو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو یوه اونۍ مخکې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې دفتر دي له ایران سره همکاري مشروط کړي. دوی وای چې له ایران سره دی یوازې په هغه صورت کې همکاري ادامه پیدا کړي چې دا هیواد د مخدر موادو په تړاو له اعدامونو لاس واخلي. د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې د اپریل په لسمه یې خپور کړ ویلي دي چې په ایران کې د مخدر موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب خبرګون نه دی ښودل شوی او رسنیو هم پر دغو اعدامونو خوله پټه کړې ده چې له عمله په ایران کې د درې کاله پخوا په پرتله د مخدر موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه اتلس برابره زیات شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2023 کال کې په ایران کې 8350 کسان اعدام شوي دي چې د وړم 2022 کال په پرتله نږدې 50% زیاتوالی شي. د بشري حقونو ډلې د ایران په محاکمو دا اعتراض کوي چې متهمینو ته په آزاد توګه اجازه نه ورکوي چې خپل مدافع وکیل وټاکي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې په تورخم دروازه یې د بی اسناد افغان ناروغانو په تګ راتګ بندیز لګولې ده. په تورخم کې د پاکستان د بلټونو وفاقي ادارې اف ای ای مرستیال ډایرکټر ناصر خان د اپریل په 19 د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل حکومت نور هغه افغانان ناروغانو ته پاکستان ته د داخليدو اجازه نه ورکوي چې اسناد ورسره نه وي. نو موري زیاته کړه چې د انساني خواخوږي په بنیاد یوازې هغو ناروغانو ته اجازه ورکوي چې په بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. جزئیات د فرات شینواری په دغه رپورت کې.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے مرستیال ډایرکټر ناصر خان مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې له بغیر سفري اسنادو نور افغان ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه پاکستان ته داخل شي. دوی ویلي چې د انساني همدردۍ په بنیاد یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکوي چې بغیر اسنادو علاج لپاره پیښور روغتونونو ته لاړ شي او تر اوسه داسې کومه مستقله پریکړه نه ده شوې چې هر افغان ناروغ به له بغیر ویزې پاکستان ته داخليږي.
پیشنٹس کو ابروز بن شوی دی فی الحال یہ صرف ایمرجنسی والے کم پیشنٹس تھی ایمرجنسی 10-12 پیشنٹس ادروز انٹرٹینڈ کی گی باقی چکم دین والا پیشنٹس بند دی دی سے کلیئر پالیسی ہونا اگر اچ ویزا اور کول دیا سب بیس پہ رات دی
پو ترخم کی د پاک افغان دوستے رختون ڈاکٹران وای چ دوی لمڑے دی ایمرجنسی ناروغ طبی معائنہ کوی او بیا د صفر نقطے نا پ ایمبولنس کی دا چولو اجازه ور کوی. یو افغان وگڑے اسمت الله مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده هر ډول ناروغ ته د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم د وختو اجازه ورکړل شي.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ زما یو خپل پالج وهلی و راغله د بغلان ولایت ده. تورخم کې یو شپې دوه وکړې چا ورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یووړ. نو د بیمارانو دپاره ډېره سخت باید د پاکستان د چارواکو نه هیله کوو چې د الله په خاطر دغه بیماران باید را پریږدي. هر قسم بیمار او باید په دې ویزو ورکولو کې اواری راولي چې څوک اپلای کوي ویزې ته باید هغه ته ویزه ولګول شي.
یو بل افغان وګړی لال خان وایي چې کوم افغان ناروغان له سخت خطر سره مخ وي نو یوازې هغه پریږدي او جاري علاجونو لپاره څوک که پاکستان ته نشي تلای
وانه باندې هډاټه کی دار افریدي چې مالک کومه حالات کی عام مریض نشي راتلای شکر والا بخین را افریدي جاری لاج ته نشي راتلای صبح کونه الله تعالی ته صبر کونه وسه هم نه رسیږي ویزه جمع کړي په کال کال ناراضي
همدارنګ د مارچ په 9 نیټه پاکستان افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزه شرط ختم کړای او دوی ته به په مې میاشت کې مخصوصه پروفارمې جاری شي او په دې به تګ راتګ کوي د پاکستان وفاقی حکومت لخوا په تورخم باندې په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوې او په دې باندې اوس د بغیر اسنادو چاته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکا فرحات شینوارای مشال ریډیو خیبر
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ورزو خوست هلته د خوست له شیخ زاید پانتونه 15 ځوانان د تبل پوهنځي څخه فارغ شوي دي. شیخ زاید پانتون چې د افغانستان په لویو علمي مرکزونو کې راځي د خپل 15 علمي بهیر په اوږدو کې د سلګونو ډاکترانو په ګډون 10,000 لیسانس فارغان ټولنې ته وړاندې کړي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیون وګړي روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکترانو شمیر ډیر ټیټ دی. جزئیات د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
سرالدی چې د شیخ زاید پانتون د تدریسي روغتون په فعالیدو سره د طب پوهنځي محصلانو لپاره د علمي زده کړو او نوي طبي ټکنالوژۍ سره د بلدولو اسانتیاوې ډېرې شوي. خود د محصلانو په وینا چې لا هم د اوسمهالو معیارونو د برابرو طبي زده کړو په برخه کې ستونزې موجودې دي. دا څرګندونې د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي د 2 دورې په فراغت غونډه کې یو شمېر محصلانو وکړې. یو تن فارغ التحصیل ډاکټر نصیر ګل مشال رډیو ته وویل افغانستان کې د حکومتي پوهنتونونو په خوا کې محصلان د خصوصي سکتور د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې هم طبي زده کړې کوي. خو د دې برخې د فارغانو اړتیا څومره ده؟ په اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عمران مراد وایي
په افغانستان کې لکه څنګه چې تیر کال سروې شوې په ټول افغانستان کې په هرو 12,000 مریضانو باندې تقریبا 6.5 ډاکټران نرسان او قابلګان افغانستان کې دي چې دا ډاکټران ډېره غټه تشه موږ ته محسوسوي او په پرمختللو هیوادونو کې لکه اروپایي او امریکایي هیوادونو کې په 12,000 مریضانو باندې یو ډاکټر هلته موظف ده.
د نورو بشري ټولنو په شان د افغانستان نیمایي وګړي هم ښځې دي چې هغوی هم د نارینه وو په شان په خپله د ښځو لخوا وړاندې کېدونکي روغتیایی خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عارف شاه قاسمی وایي
متاسفانه ډیر خوابده یم هغه زموږ هم سمپیانې ټولې پاتې شوې په دې خاطر باندې چې هغه د هیواد یو مهم کشر دی. لکه څنګه چې نارینه ډاکټرانو ته ډیر زیات ضرورت دی په افغانستان کې خصوصا خزنو ته همدا رقم ضرورت دی خصوصا په اطرافو کې خزنه ډاکټرانو ډېرې کمې دي.
بل لوري ته د پوهنتون چارواکي وایي محصلانو لپاره د عملي زده کړو په برخه کې پرمختګونه شوي او د طب په ګډون به د ټولو پوهنځیو محصلانو لپاره په دې برخه کې شرایط او امکانات لا ښه شي. د پوهنتون علمي مرستیال سید اسماعیل روحانی وویل
د ټولو قدرمنو فارغینو څخه یې موږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی په خپل ځای باندې توقف ونه کړي بلکې دوی لا تخصص ته لاړ شي، ماستری وکړي، دکترا وکړي، تخصص وکړي. او دویم ده چې د شیخ زاید پوهنتون یو ښه استازولي په ټوله ټولنه او سیمه او نړۍ کې وکړي.
خو شیخ زاید پوهنتون داسې مهال لسګونه ځوان ډاکتران ټولنې ته وړاندې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیون وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه مو بیا خراغلاست وایمه. مینا شریف هغه افغان کیسه لیکواله ده چې د هنري فعالیتونو لپاره د کاناډا شورا لخوا د سکال ادبي جایزو ته کیسه په شاوخوا 2000 کیسو کې 9 غورو کې راغلی. دا کیسه شین میلمستون نومیږي چې په خبرې دی یوې کوچنۍ افغان جلۍ او یوې امریکایي خبریالې د اړیکې خواګه سرګندوي. میناوایی د افغانستان د خلکو د ژوند کیسې ځکه لیکي چې نړیوالو ترې ښه تصویر نه دی وړاندې کړی. زموږ همکارې سنا کاکړ له مینا شریف سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د بین تقریبا 2000 نفر 29 نفر انتخاب کردند.
مینا شریف ده هغه افغان کیسه لیکواله چې د هنري فعالیتونو لپاره د کانادا شورا لخوا د سږ کال د جایزو ته یې کیسه په شاوخوا 200 کیسو کې 9 غورو کې راغله. دا سفر هم دلته نه تمامېدو، 15 غوره او بیا لومړی مقام. خو د مینې مزل پکې هم دومره و. نوموړی وایي دومره هم چې مخته ولاړه ورته ویاړ دی او ډیره هڅول شوې ده.
دا ماته یوه لویه خبره ده او زه یې وهڅولم چې پرته له ما نور هم علاقه لري، او دا چې نه یوازې دا یې قبول کړه بلکې زه یې وهڅولم.
د مینې په خبره کومو کسانو چې دې سره په دې سیالۍ کې ګډون کړی ډیری داسې لیکوال و چې کتابونه یې چاپ شوي دي. جایزې ته د مینې لخوا کاندید کړې کیسه شین میلمستون نومېده چې نوموړی په اړه وایي.
دا کیسه د وی وړې انجلۍ په اړه ده چې پلار یې په مزار شریف کې بهرنیو خبریالانو سره کار کوي. دا جنۍ بیا له یوې خبریالې مېرمنې سره ملګرې کېږي، له بازاره ورته ډالۍ اخلي او هغه امریکایي مېرمنه ورته یو نیم انګریزي کتاب ورکوي او ښه اړیکه لري.
مینه وایي دا خبریاله بیا یو کتاب چاپوي چې معلومات یې له همدې جلې اخیستي، خو دا کوي چې بهرنیان چې څه لیکي خپلې ګټې په پام کې نیسي نه د افغانانو. نوموړی دا خبره هم کوي چې د افغانستان د خلکو په اړه تل یو منفي تصویر نړۍ ته ښودل شوی، په داسې حال کې چې په خبره یې داسې نه ده.
خبرونه چې اوري جنگ ښیي، جګرخونی ښیي، د افغانستان فرهنګ ډیر کم ویني،
افغانستان بسیار کم میبینن.
مینې تر اوسه د افغانستان او د خپل هیواد د خلکو په ژوند 15 کیسې لیکلي چې یو شمېر یې په ځینو مجلو کې خپرې شوي او هیله لري چې د امکان په صورت کې په کتابي بڼه هم چاپ کړي. هغه 14 میاشتنی وه چې کاناډا ته ولاړه، همالته لویه شوه. بیا په 2005 کال کې د یو رضاکارانه کار لپاره افغانستان ته ولاړه، خپل اصلي وطن یې خوښ شو او بیا 15 کاله هلته اوسېده او د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو پورې په بېلابېلو رسنیو کې کار وکړ.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
ور بشو کابل ته، په کابل کې د تازه ګلانو او زینتی ونو یو شمیر پلورونکي وایي چې بازارونه ساړه دي او کاروباریان له سقوط سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ګلان او زینتي ونو اخیستو ته زړه نه کوي او له همدې امله کاروبار د تیر په تیر نه دی. د ګلانو یو شمیر شوقیان هم وایي اقتصادي ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچو ته خواړه اخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یو شمیر پلورونکي وایي چې سږ کال د پلور بازار سوړ دی او کاروبار یې د تیرو کلونو په څیر ښه نه دی. د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د ګلانو یو پلورونکي زبی وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې کاروبار سوړ شوی دی.
امیر رژیم متغیر کړ،
د هغه وخت راهیسې چې نظام بدل شوی د تیر په پرتله مارکیټونه ډیر خراب شوي دي. د زینتي او میوه لرونکو بوټو ارزښت خورا ټیټ شوی، د پلور کچه یې ټیټه شوې او ان ما فکر کړی چې دا کاروبار پای ته ورسوم ځکه پلور یې ډیر کم شوی دی.
د تازه ګلانو او زینتي ونو یو بل پلورونکي غیب الله کریمی هم ورته خبره کوي.
د تیر دو کلونو په پرتله څه کال کاروبار بیخي نشته، خلک ډېر نیالګي نه اخلي. ځینې کسان چې لوی باغونه لري هغوی یو څه پلور کوي، خو عمومي ستونزه د بیکارۍ د خلک ورسره مخ دي.
په کابل ښار کې د ګلانو او زینتي ونو یو شمېر شوقیانو هم ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچیو ته خواړه اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
زه هر کال دی یو نو اخله تل لاسو 15 شپاګه ونی نالول میوي اوس سکل سره شمالي فارمونو ته ورغلم بس څنګه چې د نورو خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی همداسې زمام خراب او سکل متاسفانه تر اوسه پر نیم توانیدل
د کابل خار یو بل اوسیدونکو کی افندی ویل
آتا دی مړی روډی پیسې موږ لرو چې ځان ته روډی واخلو نو فیلن لپاره مې نه ونه اخشته سم نه ګل اخشته سم نه هغه په خوښه شوقونه دی موږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دی
په افغانستان کې هر کال د پسرلی د موسم پر رسیدو سره د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ګلانو او زینتي ونو د پلور بازارونه ګرم وي خو پلورونکي وایي په وروستیو یو څو کلونو کې په خوانی خوان نشته
ورزو نورستان تالته په مرکز پارون کې د یو شته لوبډلو ترمنځ د غشي وشتنې سیالي د ودان لوبډلې په بریالیتوب پای ته رسیدلې چې بریالي لوبډلې ته نورو نغدي ډالۍ او یو سیرلی ورکړی دی په نورستان کې دار پسرلی منی او اخترونو کې د غشي وشتنې په ګډون ګڼې دودیزې لوبې ترسره کیږي جزئیات په دغه رپورت کې
د نورستان مرکز پارون او ټول ولسوالیو کې له پیړیو راهیسې د پسرلی منی او د اخترونو په څیر د خوښیو په ورځو کې د غشي وشتنې او نورې دودیزې لوبې ترسره کیږي چې تل ګټونکي لوبډلې د بولسونو او وروسته پاتې لوبډلو لخوا په ډول ډول ډالۍ وستایل کیږي د تیرو کلونو په څیر سکال هم د پسرلی او اخترېزو سیالیو په نوم یوازې په مرکز پارون کې د غشو وشتنې د یویشتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې یادې سیالۍ د قومي شوراګانو او ځوانانو لخوا ترتیب شوې وې د پارون کلیوالي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدی د ترسره شوو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
پارون مرکز کې پښکې کلی درې کلی دي او په شمول د نورو تقریبا دا غشی لوبه یو وشتیمونو ترمنز دا اختریز او دا امنیت او سول په نامه دا لوبی لاری تا چول شوی و دا کلیوالو او دا شوراد دا خوانه و دان پا نوم باندی او تیم دا جام او گتل نورستان که پس دیر نوم لاری نو پس و ورسره نور نقد نامات ورکده شو و نون
هغوی که چه همچی پر لپسی باران دا لوب بولیدلو تا د راتلونکو کسانو په شمیر بد اغیزه کړې وه خو بیا هم لوبې په ښه ډول او د امنیت په فضا کې ترسره شوې
پنځه پورې نور لوبیا مو یو د منډو لوبې وو یو د غشي نښه ایشتلو لوبه وو یو د غشي لرې ایشتلو لوبه وو یو د کاڼي ارتولو هغه وزني کاڼي ارتولو لوبه وو او بل د سترګو پټولو سره یو ساحې پورې چې څوک زر ورسېد هغه دغه لوبې کلیوالي لوبې نورستان کې خصوصا د دې غشي لوبې مینهوال ډېر دي نو دغه لوبه په پسرلی د اختر نه دویم ورځ نه شروع شوی اوس پای ته ورسېده
په یاد ولایت کې د سرپرس حکومت واک لاندې ملي راډیو تلویزیون هم په خپله فیسبوک پاڼه او واتساپ ګروپ کې د دغه لوبو پای ته رسېدلو او بریالۍ لوبډلې ته د ډالۍ ورکولو خبر نشر کړی دی د خلکو په وینا چې یادې لوبې ورته له پیړیو په میراث پاتې دي او په ترسره کولو کې یې له یوې خوا خپل دودونه ژوندي ساتي او له بل پلبه یې د ساتیرۍ وسیله هم ده
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زاب المنانی خفزید زابل ولایت د شمال زول ول سوالی څخه تاسو کار کوم کوم دم کو سلام وایم بعد سلام وروره دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدا نیو زره څه جوړ کړی او څه دوه د تاسو باندې کار پر پیل کړی دا نو د شمال زول سوالی څخه مرکز باندې څه دغه دی دا شی دی او منځل تر وتلی دی دا ټول جت او بو سی لا بو د غشار یو نو مسول چې الله کو سره پیدا نیو وزره د دفاع وزره څخه دا هله چې دا د تورغه دی جوړ کی او بل دلته دې من د کاټ ډیره سخت زمي او بارانونو سی دی د من د
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته د تیر په څیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ وه چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلی په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول خو متاسفانه د تیرو دوو هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسې پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هېوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټوله روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چللی او د افغانانو پیسې د ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.